امریکا غږ آشنا تلویزیون د نن شپې د خبرونو سرټکی د طالبانو د مشر او د قطر د صدر اعظم د ملاقات په اړه بیلابیل خبرګونونه د بشري حقوقو د څار سازمان د خجو د برخې مشر وایي طالبان تل د خپل غوښتنو مطرح کولو ته لیواله دي خو په خزو انجنو فشارونه پراخ شوي له اوکراین سره د 300 میلیون ډالر په ارزښت د متحده ایالاتونو نوې مرسته په دې مرسته کې د نویو پوځي تجهیزاتو ترڅنګ د دافې هوا سیستمونه او ډېر نور مهمات هم شامل دي او د کاناډا د تورنټو د ښار د غاټولو ګلان هر کال زیات شمېر نندارچیان یې لیدو ته هم ورځي په اړه به یې په زړه پورې رپورټ وګورئ قدرمنو لیدونکو سلامونه نن پنځشنبه ده د خبرګولی یو لسمنی تاو د 2023 کال د جون لومړی زه خایسته سعادت لامیم ته طالبانو د بارنی چارو سرپرست وزیر لویدیس تویلی افغان علمی کډرونه له هواده ما باسي دا مسله د خبرونی قدرمن میلمه د کابل پانتون پخوانی استاد محبوب شاه محبوب صاحب سره راس پړو خو تر هغه د مخه هغه استرالیایی سرتیری چې د سرخیندنی او ملي خدمت په تر ټولو عالی مډالونو نازول شوی وو نن د پنځمې پوره ز درې ورسپانو په ضد د حیثیت د اعاده دعوا و بایلله چې دای په افغانستان کې د ماموریت په محل د شپږو افغانانو په قتل تورن کړی وو طالبانو ویلي چې دا په شل کلن ماموریت کې د بهرنۍ ځواکونو د جنگي جرمونو یو وړه پیښه ده د دې نه وړاندې په کندهار کې د طالبانو د مشر هبت الله اخندزاده او د قطر د لومړي وزیر د لیدنې په اړه د خبر تر خپرېدو وروسته په دې اړه بیلابیل خبرګونونه هم څرګند شوي د بشري حقوقو د څار سازمان د خزو د برخې مشر هیدر بار وایي چې طالبان تل د خپل غوښتنو مطرح کولو ته لیواله دي خو په خزو او جنو فشارونه پراخ شوي دي بلخوا فاکس نیوز خبر ورکړی چې یو شمېر جمهوریت غوښتونکي پر طالبانو د سختو بندیزونو په یوې نوې طرحې باندې کار کوي
د قطر د لومړي وزیر سره د طالبانو د مشر د کتنې په اړه د خبرګونونو په لړ کې د بشري حقوقو د څار سازمان د خزو د څنګه مشر هیدر بار ویلي فکر نه کوي چې دا کتنه به په افغانستان کې د شته ستونزو د هوارولو په برخه کې د طالبانو د نوې لیوالتیا له مخې شوي وي هیدر بار په خپل ټوئیټر باندې لیکلی چې په دې کتنې کې یوازې نوې خبره د طالبانو د مشر لیدل دي
فکر نه کوم چې دا یو نوې لیوالتیا ده یوازې نوې خبره د اخندزاده لیدل دي طالبان د 2023 د اگست رئیس تل لیواله دي چې په خپل غوښتنو تعامل مرستو رسمیت پیژندلو او مبارکیو ټینګار وکړي د دغه خبرو سره په یو وخت د خزو او جنو زپل په دوامدار ډول دوام لري او لا پراخ شوې دي
رويټرز خبري اژانس د چهارشنبه په ورځ د وی خبره سرچینې د معلوماتو پر اساس راپور ورکړ چې د قطر لومړي وزیر شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی د می په 12 افغانستان ته د سفر پر مهال په کندهار کې د طالبانو له مشر سره په پټه کتلې او له هغه سره د نړیوالي ټولنې او طالبانو ترمنځ د کړکی د هواري او د انزوا څخه د افغانستان په استلو خبري کړې دي
طالب خبره په طالبانو باندې اثر کوي اغه پیغام چې دی او تر خپل نه او د غرب نړۍ نو تراوړه ده د مجبور هم چې هغه پلی کی د خپل آینده لپاره نو استاد براولي پروګرامو کې به تغیر راولي د انجینر خونځي او د خزو کار او د نور مسایل کې به خانه خو تغیر راځي او که تغیر راځي خو په دې قطر پلی به بیته دی او عقب هم څنګه کړی ته څه کیږي
د رويټرز پر اپور کې راغلي چې په دې کتنه کې د انجینر پر ذکرو او د خزو پر کار د طالبانو د بندیزونو د ختمېدو پر اړتیا هم ټینګار شوی دی
کدي مفیت لازم وړي تر لاسه کی نو هغه مسائل هغه شرطونه چې په ملي ټولنه کې افغاني ټولنه یو مختنه د دوی پوره کی چاره د انجینر تعلیم دی هغه د خزو کار هغه د خزو حضور دی په ټولنه کې هغه ټول شموله حکومت دی هغه د بشري حقوقو مرایتول دی دا ټول هغه مسایل دي چې باید وچې نور ترسي د سره خپل اړیکې پرې کول دي
بلخوا فاکس نیوز راپور ورکړی چې یو شمېر جمهور غوښتونکي په افغانستان کې د طالبانو له خوا د بشري حقوقو د نقض له امله پر یادې ډلې د نویو سختو بندیزونو درګېدو په مخه پر یوې نوې طرحې کار کوي دا غطر هچی د طالبانو د تحریم ترهنومیږي د سناتور جیمز ریش او تلس نور جمهوریت غوښتونکو سناتورانو لخوا به وړاندې شي. سناتور ریش ویلي کانګرس باید ژر د لایحه تصویب کړي ځکه په افغانستان کې د امریکا له قوي حضور پرته د طالبانو نفوذ پر پراخېدو دی. سناتور ریش فاکس نیوز ته ویلي
په 2020 کال د کابل د سقوط راهیسې طالبانو په افغانستان کې میرمنې لژکې او ځوانان ځپلي. لارمنو افغانانو څخه د مرستو بهیر بدل کړي، د سیاسي ځواک د ترلاسه کولو لپاره یې برمتنیونی کړي او اجازه یې ورکړي چې افغانستان یو ځل بیا د ترهګرو په خوندي پټنځای بدل سي. له بده مرغه د طالبانو د ناوړه ګټې اخیستنې په محدودولو کې د بایدن د حکومت جواب ناکام دی.
طرح د نورو بندیزونو د مخنیوي په موخه له طالبانو څو غوښتنې کوي چې له ټولو ترهګرو ډلو سره د اړیکو پرې کول، اړمونو افغانانو ته د مرستو د رسیدو په برخه کې د بشري بنسټونو کارکوونکو ته بشپړ لاسرسی، افغانانو ته د سفر کولو اجازه او بشري حقونو، د میرمنو حقونو او د بیان ازادۍ ته درناوی مهمې برخې دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، اما تر دې مخکې ویلي چې هی ترهګري ډلې ته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان له خاورې څخه د نورو پر ضد کار واخلي. طالبانو همدارنګه ویلي چې هغوی د اسلامي شریعت پر اساس د میرمنو حقونو ته ژمن دي. سمیع الله جلالزی، د امریکا غږ.
همدا مسله لایوه لوري بیکاری، ناوړه اقتصاد، دینیولو او غچ اخیستو ویرې، د طالبانو سخت قوانین، د بشري حقوقو تر پښو لاندې کېدل، روغتیايي خدماتو او تعلیم ته نه لاسرسی، او لا بل لوري هوسا ژوند ته رسیدل له افغانستان څخه د افغانانو د وتلو مهم عوامل ګڼل کېږي. خو په دې کې بیا د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر په لویدیځو هیوادونو غږ کوي چې د هیواد څخه د لوستي افغانان نه باسي. دا او نور مسائل د خبرونې قدرمن میلمه سره راس پلو د کابل پانتون د ادبیاتو د پانسی د پخوانی استاد محبوب شاه محبوب سره خبرو تکینو. استاد ستړي مشه، ډیره زیاته مننه کوم. کور ودان افغانو قدرونو چې شاوخوا شل کاله دی ولسواکه حکومت تر سیوري لاندې ژوند کړی دی، د طالبانو په حاکمیت کې د دوی ژوند او د کار چاپیریال تاسو مناسب بولی؟ په دې اړه د امیر خان متقی د غوښتنې ته تاسو خبرګون څه دی؟
ډیر مننه، سلامونه او مخام خیر. ماته د تعجب وړ خبره دا ده چې د دې پر ځای امیر خان متقی د ځان په شمول د طالبانو ټولو مشرانو ته دا خبره وکړي چې افغانان او په ځانګړي ډول افغان کډرونه زموږ د نادرستو پرېکړو او د جبرو فشار له وجې تښتي، بلکې د نړیوالې ټولنې ته وایي چې زموږ کډرونه مه بیایي. تاسو وګورئ په افغانستان کې دا اوس د کوم قدر لپاره د فکری ازادۍ چاپیریال شته، کاری خوندیتوب شته، دغه لپاره دی اوس او د آرام ژوند چاپیریال موجود دی. د کوم افغان لپاره یا د کومې افغانې مېرمنې لپاره د کار چاپیریال شته، د کومې افغانې پیغلې لپاره د زده کړو چاپیریال شته. د دومره محدودیتونو، جبري فشار او د دومره تنګدستۍ باوجود چې امیر خان متقی په نړیوال ټولنې دا غوښتي چې تاسو افغان کډرونو واسطه تعجب وړ خبره ده.
بله.
او تاسو ګورئ په افغانستان کې د افغانستان په تاریخ کې، په دغه تیر وروستي سل کلن تاریخ کې، هیڅ کله د پاسپورت پر اخیستنې دومره فشار او دومره بیروبار نه لکه دا اوس جوړ شوی. دا وجه ده چې په افغانستان کې حالت خلک دي ځکه خلک له افغانستان.
بله. محترم استاد، افغان کډرونو د نورو چارو ترڅنګ سیاسي فعالیتونه هم خپل حق ګڼي، خو طالبانو سیاست انحصار کړی، ګوندونه لغوه کړی، د فیسبوک پر لیکنو خلک زندانونو ته چوي. اول کې چې تازه دی یو نړیوال رسنۍ سره د پخوانی ولسمشر حامد کرزی د مرکه مخه هم نیولې، په داسې حال کې طالبانو ته څه ویل لري تاسو؟
ګورې، زه په خپل طالبانو ته هیڅ کله د مشورې تر سرحد کوم وړاندیز نه لرم او نه مشوره ورکوم، ځکه چې طالب نه په مشورې باور لري، طالب نه په پټې باور لري چې چې خبري وکي، طالب نه په ډیالوګ باور لري. هغه یو افراطی او یو 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 یرغملګر ډله ده چې د افغانستان خلک یرغمل کړي. د افغانستان خلک باید دغه یرغملګری ډلې په وړاندې راپورته شي، نور دغه چوپتیا باید ماته شي. دوی باید د خپل خوند لپاره ذکر وغواړي، دوی باید د ځان لپاره خوندي چاپیریال وغواړي، دوی باید دغه رامنځته شوی ځندې چې د طالبانو لخوا په افغانانو جبري تپل شوی دا باید نور ماته.
بله.
چې ری دا ونه کی افغانان به ورسر بلې په همدغه شان تختی کې ویز موږ لږونه ځوانان به په نور هیوادونو ته پلار کې وجل کیږي.
بله د دې ترڅنګ د متیولا ویسا رسول پارسی او ګڼو نورو افغان او استعدادونو ترڅنګ د هوایي چلن ادارې په خوانی مشر محمود شاه حبیبي چې ویل کیږي د مخابراتي شرکت لاري د افغانستان مخابراتي خدمات فعال وساتل یو لسمیاش کی چې د طالبان په زندان کې دی او د کورنۍ سره د خبرو وخت هم نه دی ورکړ شوی په داسې حالاتو کې افغانان کډرونه څنګه پر طالبانو باور وکړي شي
وی د باور فضا خو کټمټ په هغه وخت کې ختم شوه کوم وخت چې طالبان راغله ځکه موږ د باور فضا ته ولیدل چې خلکو د تیارو پورې ځانونه رازوړان کړل او وتل دا وجه دا چې د طالبانو په وحشت د طالبانو په هغه افراطی فکر ټول افغانان پویدل د باور فضا هغه وخت کې لمنځه تللی ده دا خو متیولا ویسا او د تورته خنور کسان دغه کسان چې خلک پیژنې او رسنۍ فاصله کې د تورته سلګونه نور داسي کسان دي چې هغه ملي اردو زموږ امنیتي ځواکونه او هغه بنکان دي مرموز وژل شوی دي او شانجه شوی دي دا خبر څوک نشي راپورته
یو بل پښتنه متقی ویلي په افغانستان کې امنیت ښه شوی پښتنه دا ده چې په خوانه امنیت چا جوړ کړی و او وایي د کډرونو وتل د افغانستان په زیان دی نو خپلې ولې د نیمای نفوس مېرمنو د زده کړو او کار مخنی ولې چې هغه هم کډرونه دي تاسو هم یادونه وکړه زیات شمیر استادان هم د افغانستان نوتیلې دي تاسو ورزونه
ګوري دا کاذب باور طالبانو ته یو شمیر د جمهوریت هغه پاتې ځین هغه اشخاص چې هغه فرهنګي يرغملګر دي هغه التزمکی غصب کړی دی هغه تبديل ابيل کاروبارونه لري دا کاذب غرور هغه طالبانو ته اشخاص ورکی ځکه کله پینځه نوی نمبر ورکی کله سل ورکی کله بیا ورکی کله کیا ورکی ولی د د د نام له باز شي نو په کابل کې د دافیر اورز د چاري زمبر هغه کلی ز بیا پروش وچی څوم کال شو هغه بری چا کړو دا د ملالې سي هغه تنقید تنقید شاګردان چا شهیدان کړی دا د ننګرهار په کابل باندې د ځانمرګ چاو ک تام دوی خلکو چې د افغانستان خلک یو ورجل د افغانستان خلک قتل کړل اوس راغلي دي په مرګ یې غلی شوی دي امنیت هم دوی خراب کړو او اوس هیڅ ډول امنیت نشته اته مسله ده چې اوس وخت کې رسنۍ محدود دي خبر نه راپورته کیږي ټول مسلې شته امنیت له پخوا بيخي ډېر شوی دی ولی رسنۍ محدود دي ارس پټ پټ
خوشاله اوسې قدرمن استاد د کابل پانتون د ادبیاتو د پانزي د پخوانی استاد محبوب شاه محبوب صاحب کور ودان البته یادونه کوم چې مونږ په خپل طالب چارواکو ته بلنه ورکړ چې په دې اړه په خبرونه کې برخه واخلي د خلکو پوښتنو ته ځوابونه وایي خودوی دا بلنه ونه منله کور ودان بل پلو د کابل خاک جبار ولسوالۍ د نن د زده کړو فعال وزیر خان یو داسې کمپاین روان کړی چې لمقي د زده کړو څخه به برخه ماشومان ته وړیا زده کړې ورکول کیږي د غزوان کله په کله ګرځي او پلرونه په دې قانی کوي چې هر څنګه چې وي خو خپل اولادونه خوانځي ته ورولېږي نور حال به د احسان محمد خان پر پورت کې وګور
دا د کابل په ختیځ کې د خاکجبار ولسوالۍ هغه مکتب دی چې د تعلیم فعال وزیر خان په خپل سر روان کړي وزیر خان چې مودا وړاندې د ټوډي چایلډ په نامه یو کمپاین روان کړو او اوس د دغه کمپاین لمخه روان مکتبونو کې تر زرو زیات هلکان او جنکۍ زده کړې تر سره کوي د مکتب ته راتلونکي ماشومان چې د سر د پاسا کوم سفر نه لري خو بیا هم خپل خوشبختی غني چې په یو پرانستا ډاګه کې د زده کړو لړۍ روانه ده
زه یو کار کیږي چې دلته درسو یم زه مخکې مکتب ته نه بلم زه اوس ډیر خوشاله یم چې دلته مکتب جوړ شوی دلته موږ ته ای بی سی ایملا رسنی دری او نور درسونه هم راکوي نه بد سن نبی صلی الله علیه نبی هم راکوي اوس ډیر خوشاله یم استاد صاحب چې دلته موږ ته درس راکوي
وزیر خان وای په داسې کې چې د افغانستان دننه د تعلیم په لړ کې ډېر چیلنجونه ورپیختي او په جنگځپلې هیواد کې لوی شمېر ماشومان د سکولونو بهر پاتې دي نوموړې وای په خاکجبار ولسوالۍ کې یې درې بیالبیل ویډیا مکتبونه روان کړي دي او ورسره ټولنه هم په دې پوه کوي چې خپل ماشومان دغه مکتبونو ته ورولېږي
دغه ماشومان ډیر په شوق او ډیر په علاقه راځي ځکه د لومړی ځل د سیبي په خوانځي کې ګډون کوي او دوی دلته زده کړه کوي، نو دوی ډیر زیات خوشاله دي او ډیر خوخي احساس کوي. حتی په ځینو کې په واورو کې راتل، په واورو پاسه به کیناستل دلته، او دوی والدین هم دوی زده ډیر په شوق او په علاقه دلته دوی ته زده کړه رالي دي.
د افغانستان د نن چې د طالبانو له خوا حکومت په زور اغستو ورسته، بیا د شپږم ټولګي پورته د جنکو په تعلیم بندیز هم پر ځای کړی وو، چې د دې سره په لوی شمېر زده کوونکي د تعلیم د لړۍ بهر پاتې شو. د خاک اجبار ولسوالۍ اوسیدونکي وایي دوی غواړي چې د وزیر خان روان کړی کمپاین نور هم قوي شي، او د دې لپاره پکار ده نړیوالې موسسې ورسره مرستې وکړي چې د دغه ماشومانو د لوستې لپاره زمينه برابر کړي.
تعلیم خو ډیر ښه شی ده چې یو سړی په خپل لور او زوی او په اولادونو، په خپلو اولادونو باندې، په دواړو باندې، په یو لیول او په یو حساب کتاب باندې دوی تعلیم وکړي، چې تعلیم دواړو جانب هم په ښځینه هم په نارینه باندې فرض ده. او بل بنګه دغه خواهش لرو چې دغه کوم ځای کې د وست د منګه وزیر جان په دې ځای کې دغه د ماشومان لپاره یو ټوډي چال یو کار په مخه روان کړی د منګ غواړو چې دوی لپاره یو د مکتب یو زمينه مساعده شي، منګ د ماشومان ته بسهولت شي.
د طالبانو د حکومت له لوري د جنکو په تعلیم د شپږم ټولګي پورته بندیز په اکله چې د نړیوالې ټولنې له لوري سختي نیوکه هم روان دي، په داسې کې د کابل په خوا او شاو کې د ټوډي چال په نامه روان تر شپږم ټولګي ښکته وړیا مکتبونو کې لوستونکي هر څو چې په تیګو او خاورا ناس لیدل کیږي، خو بیا هم دغه د تعلیم په لړ کې یو ډیر ګټور او موثره کمپاین ښکاره شوی. احسان محمد خان، وایس اف امریکا، دیوا، پیښور.
نړیوالو خبرونو ته راځو. د ناتو سرمنشي یان ستولنبرګ نن په اوسلو کې ویل چې د اوکراین لپاره د ناتو دروازې خلاصې دي چې په دې اتحاد کې شامل شي، او روسیا د ناتو د پراخولو په وړاندې د ویټو واک نه لري. هغه ویل چې په وروستۍ میاشت کې د ناتو متحدینو او شریکانو د اوکراین سره په بې ساري کچه ملاتړ کړی او د اوکراین د خاورې په بیرته نیولو او آزادولو کې مرسته کړې. هغه ویل دوی د اوکراین د غړیتوب د هیلو په اړه هم خبرې وکړې، او ټول متحدین موافق دي چې د ناتو دروازه د نوې غړو لپاره خلاصه ده. ستولنبرګ د اوکراین په ملکی وګړو بریدونه جنگي جرم وباله. تر دې وړاندې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ اداره یا یونیسف وایي چې د روان کال په لومړۍ درې میاشت کې یې په خوارځواکۍ د اخته 140,000 افغان ماشومانو درملنه کړې. یونیسف پرون د خپل ټویټر په پاڼه لیکلي چې د 15 کلنو څخه د ښکته عمر دغو ماشومانو د جنورۍ د میاشتې له پیل څخه د مارچ میاشتې تر پای پورې د سختې خوارځواکۍ درمل او خوراکي توکي ترلاسه کړي. د دې د مخه یونیسف افغانستان د ماشومانو لپاره د بحران یو مرکز په توګه یاد کړو. د ملګرو ملتونو د اټکل له مخې د افغانستان شاوخوا 90% وګړي د لوږې سره مخ دي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ د ادارې د اټکل پر اساس تم کیږي چې په روان 2023 کال کې به 2.3 میلیونه ماشومان د سخت خوارځواکۍ سره مخ شي. بل پلو د امریکا د متحده ایالاتونو حکومت له اوکراین سره د 300 میلیون ډالرو په ارزښت د نویو پوځي تجهیزاتو مرسته اعلان کړه، چې د دفاع، هوا سیستمونه او ډیر نور مهمات هم پکې شامل دي. د اوکراین د دفاع د تماس کمیټې د اوکراین د جګړې له پیل څخه تر دې مهاله د دغه هیواد د دفاع لپاره د 15 میلیارد ډالر مرستې ژمنه کړې. چارواکي وایي چې د اوکراین سره د مرسته شوی وسلو په مټ غواړي چې د جګړې په ډګر کې د قوت معادله تغییر کړي، خو د روسیې په خاورې برید نه کوي.
د اوکراین د دفاع د تماس کمیټې د اوکراین د جګړې له پیل څخه تر دې مهاله د دغه هیواد د دفاع لپاره د 15 میلیارد ډالر مرستې ژمنه کړې. چارواکي وایي چې د اوکراین سره د مرسته شویو وسلو پر مټ غواړي چې د جګړې په ډګر کې د قوت معادله تغییر کړي، خو د روسیې پر خاوره برید نه کوي.
دا کار لګښت اړتیا لري، او نه هم هر هیواد چې پارس ډول جنګل وتکی لري په دې برخه کې برخه اخیستلی شي. د روزنې، ترمیم او د فعال ساتلو له نظره دوی کولای شي چې مالی مرسته وکړي.
خو د امریکا لوړ پوړی پوځي قوماندان جنرال مارک میلی د اف 14 جنګیالو تکو سره د تړلو هیلو د راکمولو هڅه وکړه.
هیڅ جادویي وسله نشته. اپسپارس جنگل وده که هم جادویي وسله نه ده او نه هم کوم بل شی جادویي اغیز لري. لس اپسپارس جنگل وده که یو میلیارد ډالر ارزښت لري. تاسو ورسره د الوتکو د ترمیم لګښت ور اضافه ته یو میلیارد ډالر نور ورسره زیاتیږي. د دې معنا دا ده چې د لس الوتکو لګښت دوه میلیارد ډالر ته لوړیږي. روسان د څلورم او پنځم نسل زر جنگل وده کې لري.
د اوکراین د جګړې له پیل څخه تر اوسه د اوکراین د دفاع د تماس ګروپ د اوکراین سره د امنیت په برخه کې ټوله د 15 میلیارد ډالر مرسته ژمنه کړې. چارواکو په ډاګه ویلي چې دوی په دغه مرستو سره د جګړې په ډګر کې د قوت توازن ته تغیر ورکول غواړي، خو د روسیې پر خاوره برید نه کوي.
مونږ اوکراینانو ته ویلي چې د امریکا لخوا دوی ته ورکړل شوي وسلې او مهمات د روسیې پر خاوره د برید کولو لپاره نه کاروي. زموږ د غوښتنې لامل څه دی؟ ځکه موږ نه غواړو دا د اوکراین جګړه ده. دا د روسیې او امریکا د متحده ایالاتو ترمنځ جګړه نه ده. دا د ناټو او د امریکا د متحده ایالاتو ترمنځ جګړه نه ده.
روسی چارواکو خبرداري ورکړي چې د اوکراین په جګړه کې به F-14 جنگي الوتکې د ناټو د مداخله پوښتنه راولاړه او د اټومي جګړې خطر به لوړ کړي. په ورته وخت کې داسې ګنګوسې هم شته چې د روسیې دننه د تیرې اونۍ برید کې امریکایي وسلې کارول شوي، خو د امریکا دفاع وزارت دغه خبر رد کړي. د روسیې ضد نیمه پوځي ګروپونو د یاد برید مسؤلیت پر غاړه اخیستی، خو اوکراین په دغه برید کې لاس درلودل رد کړي. احمد الله چوال، آشنا تلویزیون، واشنگتن.
بل پلو د پاکستان پوځ او حکومت ویلي چې د تیرې میاشتې په لاریونونو کې په پوځي ودانیو په بریدونو تورن به په پوځي محکمو کې محاکمه کوي. د بشري حقونو ادارو د دغه اعلان مخالفت کړی. په داسې حال کې چې په پاکستان کې ملکی محکمې شته، ولې حکومت دغه لاریون کوونکي پوځي محکمو ته وړاندې کوي؟ نور حال د شهناز نفیس پر رپورټ کې.
په پاکستان کې پوځي محکمې د پوځیانو په اړه قضیې اوري. خود هیواد اساسی قانون ځینې داسې حالات بیان کړي چې یو غیر پوځي تن یا ملکی کس هم پوځي محکمو ته وړاندې کېدای شي.
غړي یا داسې خلک راپاسي چې هغه په فوجي چونو باندې یو قسم لا داسې حمله ورشي چې هغه ته نقصان ورسوي، کدا هغه سو بلډینګ دی هغه ته نقصان ورسوي، یا دا وی چې کوم نشانې نه دی هغه ته نقصان ورسوي. دغه خبره دا ده کچری سیاسي لیډر یا دا غین علاوه د پاکستان هر یو عام باشنده هغه په فوج کې تفاوت راولي، تفریق پکې راولي، یا دا وی په مشرانو کشرانو کې سو بد ګماني پیدا کوي، یا بل خلک عام خلک په بغاوت باندې اوکساوهی، نو دغه حالاتو کې هم هغه به د دې قانون لاندې راځي.
اساسي قانون د پوځي محکمو اجازه ورکوي، خو قانون پوهان وايي پاکستان کې داسې شوی چې د خوخه پریکړو لپاره تورن شوی ملکی کسان پوځي عدالت ته وړاندې کولې کیږي.
تاسو ته یاد وي په پیښور های کورټ کې مونږ داسې ډېر کیسونه سره ګیل کړی دي، بیا چې سپریم کورٹ او ہائی کورٹ تر اغلی دی او اگے کدا ارگومنٹس او چت پریشر وی دی دا پوائنٹ او چت پریشر وی دی چې دا تورن شی وی کستا بالکل نه دا وکیل حق ور کړی دی، نه دا دفاع حق ور کړی دی، بلکې ایون دا د هیڅ قسم ریکارډ ناراضی همیشه د پاره چې پاری کدا لیکل شی وی چې د دې خلاف دونه گواهان پیشو یا دا ثبوتونه دی یا دا حقایق دسی هیڅ ناراضی.
د مئی په نهمه په پاکستان کې د پخوانی صدر اعظم عمران خان د نیولو وروسته په ظاهره د هغه پلویانو په پوځي ودانو بریدونه وکړل. پوځ او حکومت د دغه پیښو وروسته په سلګونه مظاهرچیان او عمران خان ته نږدې کسان نیولي. خو د بخښنې نړیواله اداره او د پاکستان د بشري حقوقو کمیسیون د نیولې شوي کسانو پوځي محکمو ته د وړاندې کولو مخالفت کوي. بل لورتا قانون پوهان په پاکستان کې د پوځي محکمو د تاریخ او پریکړو په اړه ښه خاطرې نه لري.
خو د دې ته د خپل مرزي کم عدالت په کاري کم کې چې د خپل مرزي سره چاته سزا ورکول غواړي ورکی او چاله نو ورکی نه ورکی، خو د دې ټولو نه غټ کتا سو وګوري د ناکامۍ مثال موږ سره د احسان الله احسان کیس پروت دی.
د پاکستان پوځي محکمو کې د قضګي د اوریدنې بهیر د تړلو دروازو شاته کیږي. د پوځي محکمو د پریکړو پرځت بیا پوځي محکمې او له هغه وروسته ملکی محکمو ته استناف کېدای شي، خو قانون پوهان وايي په ځینو ځانګړو قضیو کې د استناف لاره په یوه یا بل پلمه تړلې وي. شیناز نفیس، امریکا غږ، واشنگتن.
د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نوي او کله چې اوریدل ل عیني واقعیتونو سره سمون نخري، مو په حقیقت پسې ګرځو. کله چې موږ ته د یو موضوع ایوازې یو اړخ بیانېږي نو باور بایلو. د ناورین پر مهال د یوې ښې راتلونکي لپاره زموږ خوبونه تم یو هیلې پر آزادو مطبوعاتو تکیه وي. د امریکا غږ پر څپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک یې د لیدلو لپاره ګواښونه مني. موږ نړۍ سره وصلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو. د امریکا غږ له لارې موږ بشپړ انځور درکوو.
او د دې بشپړ انزور لیدو ته دوام ورکړي. د کاناډا د تورنټو د ښار په یو کارونده کې هر کال شاوخوا 2 میلیونه د غاټول ګلان روزل کیږي. د ګلانو په دې کارونده کې د غاټول بیلابل ډولونه موجود دي چې نندارا چان کولای شي یادګاری عکسونه ورسره واخلي او ګېډې د ځانونو سره هم یوسي. احمد فرشاد صالح د غاټول دغه کارونده ته ورغلی چې د رپورت پښتو ژباړه یې رڼا دراني غرسنګ وړاندې کوي.
د ګلانو په دی لوی باندې د ملینونو غاټولو ګلانو غړیدل په کاناډا کې د سخت ژمي د پای او د پسرلي د راتګ زیری ورکوي. لکه څنګه چې کاناډا د نړۍ دوهم لوی هیواد ګڼل کیږي نو طبيع کولای هم د نړۍ په ګډ ګډ کې ډېر شهرت لري. په تورنټو کې د غاټولو دا باندې ډېرو کلونو راهیسې د پسرلي په موسم کې د زرګونو بهرني او کورني سیلانانو قربت دي. د لالا ګلانو رنگارنګ خپل داسې هیواد چې د بیلابلو فرهنګونو قربدې ځانګړي خپل ور کوي. یو جوړه چې تازه واده کړی دی د غاټولو د ګلانو د دې بڼه لیدنه کوي او لزان سره یو ګډې ګلان هم کوفته وړي.
زنن د جیدن سره دلته راغلی یم. هغه زه دلته راوستلم او زه متعجبه کړم. هغه ماته نو ویلي چې ما چیرته بیایي. موږ له تورنټو نه تر دې ځای پورې یو نیم ساعت مزل وکړ. دا ځای ډیر ښکلی دی او موږ ډیر ګلان راټول کړل.
د دوی لپاره د غاټولو د ګلانو راټولول د ژوند په زړه پورې تجربه ده او دا لومړی ځل دی چې هغوی د غاټولو د ګلانو داسې لوی بڼ ته راځي او ګلان ټولوي.
لنږدې نه د دې رنګارنګ ګلانو لیدل زما لپاره زړه راښکونکې تجربه وه. د ګلانو راټولول نه یوازې زما لپاره بلکې هر سیلانی چې له دې ځای څخه لیدنه کوي ورته یوه نه هېرېدونکې تجربه ده.
د دوهمې نړیوالې جګړې په ترڅ کې د هالند سلطنتي کورنۍ کاناډا ته راغله او هلته یې پناه واخیسته. په همدې وخت کې د هالند شاهزادګۍ د کاناډا په پلازمېنه کې وزېږېدله. نو له هغې وروسته اوس هر کال د هغې په ویاړ له هالند نه د لالا ګلانو په زرهاو پیازونه کاناډا ته استول کیږي. په دې هیواد کې د ګلانو د بیسارو بڼونو په منځ کې د لالا ګلانو د لوی بڼ د هغو نویو راغلو افغانانو لپاره یوه په زړه پورې او نه هېرېدونکې تجربه ده.
چیدن ګلا و فضایی که اینجا ایگل ها با این تنوع رنگی که وجود داره و قشنگی که ایجاد کرده خیلی زیاد نه تنها بر ما بلکه بر هر بیننده و کسایی که از اینجا آمدن دیدن کردن خیلی تجربه قشنگ و خوشایند بوده.
پا طبیعی دول سره غاټول په افغانستان کې ایران او ترکیه کې زرغونیږي. په افغانستان کې د کال په لومړۍ څلوېښت ورځو کې د هیواد په شمال کې په ځانګړې توګه د بلخ په ولایت کې د غاټولو د ګلانو میله چې د ګل سرخ په نامه یادیږي هم ترسره کیږي چې په زرګونو خلک یې لیدلو ته راځي. نو د غاټولو ښکلي ګلان د نړۍ په ګډ ګډ کې اوس خپاره شوي دي چې هر کال په کاناډا کې هم د غاټولو ګلانو تر ټولو لوی جشن ترسره کیږي چې نږدې 1500 زره خلک د 1 میلیونو ډیرو ګلانو لیدنه کوي. رڼا دوراني غورزنګ د امریکا غک واشنگتن.
ستاسو د ملتیانا ډیره مننه. ستاسو په مخ رنگ پر رنگ ګلونه. دا خبرونه هم دلته پای ته رسیږي. تاسو د امریکا غک دری او پښتو رادیوي او تلویزیونی خبرونه او د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه خبرونه د امریکا غک پر ویب پاڼه همدارنګ پر فیسبوک پاڼه باندې کتلی او لوستلی شي. څو شیبې وروسته به دری خبرونه پیل شي او زما همکار سحر جان عظیمی ما سره هم دغه اوس په استودیو کې. د سحر جان ستړي مشي په خیر راغلی. خلک ځان سره لري.
مننه شایسته جان، سلام به شما، سلام به دوستای بیننده. در نیم ساعت بعدی برنامه محتویات متفاوت داریم، گزارش ویژه داریم که همکارم در موردش در رابطه با آخرین تحولات اوکراین برای ما گزارش خواهند داد، مصاحبه داریم با یکی از کارشناسان امور آب که در رابطه با آخرین منازعات بین ایران و افغانستان با ایشان صحبت خواهیم داشت و